مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته ستریم شي. دغه یو سات خبرونه بیا هم زه حسیبه شهید او عبدالحی کاکړ ته په مینا او نیکو پرزوینه سره وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به د پاکستان د نوی ګمارل شوی استخباراتي مشر په سلام په اړه واوري. د پاکستان سنت په متفقه توګه د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیسیون جوړولو بل منظور کړی دی. دا او په جنوبی وزیرستان کې د امریکې د بی پیلوټا الوتکه د بری په اړه هم اوریدل شي. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې آی ایس آی نوی مشر ټاکلی دی. امریکا او افغانستان د امریکا تر انتظام لاندې یو حراستي مرکز په افغان چارواکو ته د سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی ده نن به په شام کې د ولسمشر بشار اسد للوی د حکومت مخالفو په ضد یو کال راهیسې روانو کاروانو د درو لپاره نوی سفارتي هدي ځلې پیل شي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې آی ایس آی نوی مشر ټاکلی دی. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان وایي لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام د آی ایس آی د ډایرکټر جنرال په توګه ټاکلی شوی دی. نوموړی به د مارچ په 19 د آی ایس آی د اوسنی مشر جنرال شجاع پاشا پر ځای د دندې ذمہواري پر غاړه اخلي. ظهیر الاسلام دا وخت د کراچۍ کور کمانډر دی. تر دې وړاندې نوموړی د آی ایس آی د ډیپټي ډایرکټر په توګه هم کار کړی دی. د آی ایس آی اوسنی مشر جنرال شجاع پاشا د ملازمت موده تیر کال د یو کال لپاره نور غزول شوی و. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د ډرون الوتکو په دوه بیلو بریدونو کې شاوخوا 14 مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. د چارواک په وینا لومړی برید پرون مازیګر د جنوبی وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو ګاډۍ په نښه شو. د دوی په وینا یو ساعت وروسته ډرون الوتکو د شکتوی نشپه کې په یو کور توغندي وتغول چې شاوخوا 16 مشکوکه وسلوالې ووژل. د سلاله پر چک پوسټ د نیرو په بمبار کې د پاکستاني عسکرو د وژل کېدو وروسته د ډرون بریدونه د څه مودې لپاره درېدلي خو اوس یو ځل بیا پیل شوی دی. د پاکستان چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او مشکوک وسوالو طالبانو په نشته کې اوه عسكر او اته مشکوک وسوال وژل شوی دي. چارواکي زیاتوي پېښه د جمعې پر ورځ له میرانشاه 50 کیلومتر ډیر په ډوګه مدخل کې رامنځته شوې ده. امنیتي چارواکي وايي مشکوک وسوالو اوه عسكر هغه وخت وژل کړي چې د عسکرو پر یو قافله برید وکړي. د عسکرو او هلیکاپټرو په جوابي برید کې اته وسوال وژل شوی. شمالي وزیرستان د القاعده او طالبانو یو مهم ګړ بلل کېږي خو دلته حکومت له طالبانو سره د سولې په نوم یو تړون کړی دی. امریکا او افغانستان د امریکا تر انتظام لاندې یو حراستي مرکز افغان چارواکو ته د سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. د جمعې پر ورځ لاسلیک شوی تړون وایي امریکا به له باګران پوځي اډې سره نږدې د پروان حراستي مرکز چاري په شپږو میاشتو کې ورو ورو افغان چارواکو ته سپاري. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او په دې هیواد کې د نیټو امریکایي جنرال جان ایلن لاسلیکونه وکړل. د تړون نور تفصیل نه دی ترلاسه وی. د حراستي مرکز د سپارلو موضوع د امریکا او افغانستان ترمنس اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مخ کې یو خنډ و. ټاکل شوی ده نن به په شام کې د ولسمشر بشار الاسد للوري د حکومت مخالفو پر ضد له یو کال راهیسې روانو کاروانو د درور لپاره نوري سفارتي هلې ځلې پیل شي. د شام لپاره په ملګرو ملتونو کې د عرب لیګ استازي کوفی انان به نن په دمشق کې له بشار الاسد سره ویني او دا شان د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیر به له خپل روسي همسیال سرګی لاروف سره خبرې اترې کوي. د جمعې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پر روس د بحران په حل کولو کې د تعمیري کردار ادا کولو شاه کړی و. شام ته په ورپاتو ځینو ملګرو کې یو دی. بلخوا د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند یو وتلی غړي جان مکین یو عربي ټلویزیون سره په مرکه کې پر شام هوایي بریدونه هلته د رواني زور زیاتی د مخنیوي یوازینی لار بللې.
What I am calling for is
زچې څه غواړم نو غدانې دي چې ګن امریکا د پخپلا بلکې د ملګرو هیوادونو لکه په منځني ختیځ کې د قطر متحده عرب اماراتو او داسې نورو یو ائتلاف ته جوړ شي کوم چې په ګډه هوایي عملیاتو کې زکات دا یوازینه لار ده چې دغه توپو ټینکونو مخه پرې نیول کېدې شي. د خلکو یو مخیزه وجنه روانه ده او دا یو بې انصافه جګړه ده.
And it's an unfair fight.
داو جان مکین. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په داسې حال کې د شام پر فوج پر خلکو د ډزو نه کولو زور کړی چې رپورټونه وایي د هیواد په لر او بر کې 450 نور کسان وژل شوي دي. د شام دو جنرالانو فوج پریشي او ګاونډي هیواد ترکیه لتللې دي. د اسرائیل جنگي الوتکو پر غزه برید کړی چې په نتیجه کې د یو لوړپوړي فلسطینی وسلوال مشر په ګډون لس کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي د پاپولر ریزیسټنس کمیټي پر سیکرټري جنرال زهیر القیسی ځکه حمله وکړه چې هغه د یو برید منصوبې بندي کوله. له ده سره یو بل شدت پسند هم وژل شوی دی. د غزې انتظام چلوونکي حماس ویلي له دې وروسته د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه 8 نور کسان وژل شو. اسرائیل په داسې حال کې برید کړی چې فلسطینیانو په جنوبی برخو راکټونه او مارټر ګولې توغولي. ملګری ملتونه وایي د منځنی ختیځ مرکچان امریکا روس ملګری ملتونه او اروپای ټولنه به د دوشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې پر ځای ولاړ حالت بحث کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د جمعې په ورځ ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف به د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې له یو بل سره لیده کاته کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیر کیترین ایشټن به د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې برخه اخلي. دا نه ده واضح چې آیا دوی به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلېدنې د ستاین لپاره بیان جاری کوي او کنه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې لمه حسیب شهید سره دغه څاورې. د پاکستان وزیر اعظم د استخباراتو د مشر په توګه لیفټیننت جنرال زهید الاسلام ټاکړی دی. په دې اړه درته تفصیل لرو. د پاکستان سینټ په متفقه توګه د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیسون د جوړولو بل منظور کړی دی. د دې بل جزئیات او د پاکستان د بشر د حقوقو د کمیسون یو چارواکی
هغه د پاره باقاعده قانون موجود دی او تفتیشي اختیارات چې دي مطلب هغه پولیس سره.
په جنوبی وزیرستان کې د امریکا بی پیلوټه الوتکو د بریدونو او شمالي وزیرستان کې درته د امنیتی سرتیرو د وشل کېدو خبر لرو. په جنوبی وزیرستان کې د امریکا په بی پیلوټه الوتکو بریدونو کې 13 وسله وار وژل شوې دي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د بریالیتوب په اړه د امریکا د تازه راپور جزئیات لرو او د بلوچستان د ګلستان د سیمې انزور هم درکو.
ماده پیاده دی گلستان ملی زبان چې دا روزه مات مو وکي ترابیه مو وکړلې دغه بازار له باور خېږي بچې ټولونه و.
دا باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه باندې درته پروګرام راغونډه و را سره اوسې. تاسو مشال رادیو او د هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د لیفټیننت جنرال زهیر الاسلام د استخباراتي ادارې ISI د مشر په توګه منځوري ورکړی دا نو موري دا وخت د کراچي کور کمانډر دی. په دې اړه مو سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض مساخیل نه حال اخیسته دی.
لیفټیننت جنرال زهیر الاسلام دا وخت د کراچي د کور کمانډر په هیڅ بل دند تر سره کوي. د دین وړاندې هم نوموړی د ډیپټي ډی جی آی ایس آی په چوکې پاتې شوی دی. د شانتي د استخباراتو په چارو کې هغه یو خپل نوم یو خپل مقام لري. نوموړی به په 19 مارچ پر روانې میاشتې په 19 نیټه هغه د خپلې چوکې سوګند پورته کوي او دغه شانتي چې کوم دا وخت موجوده ډی جی آی ایس آی د استخباراتي ادارې چې کوم مشر دی هغه په 13 مارچ باندې د دې
ریاض مساخیل په دې اړه سیاسي ګوندونو څرګرګون مخې ته راغلي د دغه د آیسا یا د استخباراتي ادارې د دغه نوي مشر د منځوري پاړه.
جی بالکل. مونږ چې کم د مسلم لیگ نواز دلې چې کم لارښودان دي د هغې وینا ده چې 13-2 کلونو کې سونه بدې پیښې را مخته شوې دي یا د سیکورټي یا د استخباراتي ایجنسو چې کومې ناکامۍ را مخته شوې دي په هغې کې دا مناسب نه وه چې احمد شجاع پاشا پر خپل عهده باندې پاتې شي. نو دغه لپاره او زهیر الاسلام چې کوم دنو هغه کې دا صلاحیت شته چې هغه به دا کار په ښه طریقې سره ترسره کړي.
ریاض موسی خیل ول چې له اسلام آباد یې مونږ ته د پاکستان د وزیر اعظم لوري د استخباراتو د نوي ټاکل شوی مشر په اړه مونږ ته معلومات راکول او به هم په سیاست کې پاتې کیږو. د پاکستان سنت په متفقه توګه د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیسون جوړولو بل منځوري ورکړی ده. تر دې وروسته به دا بل اوس د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته لاسلیک لپاره ځي او په دې ډول به دا بل قانوني شي او بیا به د بشري حقوقو قومي کمیسون جوړ کړل شي. په دې بل کې مهمه برخه څه دي او دا به د قبایلي سیمو او د ورکوشو یو بلوچستان لپاره څه معنی ولري؟ د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
تر دې مخکې تیر کال په دسمبر کې دا بل قومي اسمبلی منظور کړی وو او د جمعې په ورځ د هیواد سینټ په متفقه توګه منظور کړ. د بل تر مخې د هیواد استخباراتي ادارې به په ناقانونه توګه یو وګړی هم له ځان سره ونشي ساتلی. په دې موضوع د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون چې په خپل آزاد او نادولتي اداره ده د هغې یو چارواکي او د بلوچستان د های کورټ بار اسوسییشن مشر ظهور احمد شاهوانی مشال راډیو ته وویل له مشکوک کسانو پلټنې کول یوازې او یوازې د پولیسو کار دی.
انټیلیجنس ایجنسی د تفتیش په حواله چې د پاکستان څومره چې کیسونه د پاکستان یو هغه د پاره باقاعده قانون موجود دی او تفتیشي اختیارات چې دي مطلب هغه پولیس سره.
ظهور احمد شاهوانی مشال راډیو ته ویل د پاکستان په آئین کې له دویمې تر اته ویشتمې مادو د بنسټیزو بشري حقوقو خبره شوې ده او استخباراتي ادارې چې خلک له ځان سره ساتي نو دا د آئین خلاف کار دی.
آرټیکل نه او آرټیکل لسک دا ګور شې لیکلي دي چې هیڅ څوک هغه زندگی څخه محروم نه شي کولای هغه ټیمپورې چې قانوني تقاضې پوره نه کړي. نو بیا آرټیکل لسک دا خبره کوي چې هر سړی چې پولیس گرفتار کړي او هغه چې د مجاز عدالت کې یو ورځ دننه 24 ګنټه دننه سوال عدالت کی پیش ہوئی نو تا باقی در قانون جسے کرنے نو دا ایجنسی ہے در خطو پورتر کری نو دا خو قانونی قانون اس نے دیکھا بڑا کہ دا خو غیر قانونی اقناہ دے دا ایجنسی ہے دا چھے اچکر چھے ساتھ اندر سے ملاو
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون لمرستیال مشر کامران عارف می پوښتنه وکړه چې دا بل که قانون شي نو د قبایلی سیمو لپاره څه بدلون راولي. د مشال راډیو ته ویل دا پر قبایلی سیمو نه عملی کیږي. د ویل نوې جوړیدونکو کمیسون به د ټول هیواد لپاره وي خو قبایلی سیمې د خپل ځان ته حیثیت لکوله د دې د واک په دایره کې ناراضي. په سینټ کې د دې منظور شوی بل د قانون جوړیدو په صورت کې به د بشري حقوقو قومي کمیسون جوړیږي چې دا واک به ولري چې د هیواد ټول زندانونه که هغه ښکاره دي او که د استخباراتي ادارو لخوا په پټه توګه چلیږي و څاري او هلته ناقانونه کارونه وګوري. له دې خبرې سره تړلې موضوع د بلوڅ ملتپاله خپلواکي غوښتونکو د ورکیدو سلسله هم ده چې د بشري حقوقو اداري او بلوچستان یې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو اچوي. که څه هم د پاکستان حکومت او پوځ له دې تورا انکار کوي خو آیا د نوې قومي کمیسون جوړیدو په صورت کې به دا وشي چې د ورکو شوی او بلوچستان مسله به هواره شي؟ ظهور احمد شاهوانی مشال راډیو ته وویل د بلوچستان د مسلې هیڅ حل په نږدې راتلونکي کې نه ویني.
بلوچستان کې خو مستقبل قریب کې دا سیاست ډیر لر لر پر نه معلوم دا بلوچستان په هغه مشته مطمئن نه یو خلک چې بابا کمیشن جوړ شي او دومره دا چک واخلي دا مسله ډېره ناممکن خبره ده. نه ډېره خبره ده جنایت ته ځان ښکاره کړي چې موږ بروی نېشنل کمیشن جوړ کړی دی او دا چې دی په دا مسایل داسې داسې حل کړي.
په سینټ کې نوې منظور شوی بل کې دا هم راغلی دي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې به د نوې کمیسون او د هیواد پارلمان ته ځواب ورکوي. دا بل د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د هغه پریکړه لیک تر مخه منظور شوه دی چې پکې ویل شوی ول هر هیواد باید د بشري حقوقو لپاره خپلواکا دولتي کمیسون ولري.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو اوري. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټه الوتکې په تازه بریدونه کې 13 وسلوال وژل شوی دي. ځینې ځایي سرچینې د وژل شویو شمېره تر دې هم زیاته ښیي. دغه دوه بریدونه تیر مازیګر د جنوبی وزیرستان په شکتوي سیمه کې ترسره شوی دي. د سلاله پر چک پوسټ د ناټو په بمباریو کې د پاکستان عسکرو د وژل کېدو وروسته د ډرون بریدونه درېدلې و خو اوس له څو مودې راهیسې د بریدونه بیرته پیل شوی دي. د مشال رادیو خبریال په دې اړه تفصیل لري.
د سولي وزیرستان لره پرته سیمه شک تو نار رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق به هوا باز شکمنو امریکایی الوتکو د جمعه په ورځ مازیګر په لاپسې دوه غوښه غوښه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دیارلس طالبان سره د زنو ورچنو ملګریو ووژل شول. زن نور زرایې د وژلو شمیر د دینه هزیات وشایي چې کوم لیاکارا نه دی. په ډېره اسماعیل خان او ونکښې د خفیه ادارو چارواکي ویایي چې او بازا شکمنو امریکایی الوتکو اولنای برید شکتو جنډول منډاو په سیما کښې وکړه. چرته یې چې په لارې روان یو پیک اپ ګاډي باندې څلور توغندي وداغل چې کوم په زخه ولګېدل او په پیک اپ ګاډي کښې سواره اووه کسان په هغه ځای مړه او ګاډی بیخي وسوځېده. دا چارواکي زیاتوي چې دویم برید یو ساعت د ورسته د جنډول کنډاو نه د لمر لوېده په لوري د لس کیلومتره په فاصلې د شک توی نشپا پا سیماک شه واشا. پا دا برید شه بی اوابازا الوتکو پا یو کور دوا تو غندی وویشتل چه پا نتیجاک شه پا کورک شه موجود شپیش کسون ووا جل شوال او کور تا هن زیان ورا سدان. زیی طالبانو دا دی بریدونو او پا داک شه دی مرگ جوبل پا براک شه لیاهیس ندیویلی. دا دی هن یادوی چه پا سویلی وزیرستان شه بی اوابازا شکمنو امریکایی الوتکو تیر کال دی اولسام میاشته دی پینزلسام اوشپڑا سمه نیټې په منځنۍ شپه د ببړ په سیمه کښې هم په یوه ورځ په یو وخت دوه بریدونه کړي وو او د ځایي طالبانو کمانډرانو په دوه مرکزونه یې اته توغندي ویشتلي او د ځنې مهم کمانډرانو په شمول شپاړس کسونی وژلي وو.
د دغه امریکا د بی پیلوټه الوتکو د تازه بریدونو په اړه لا د وسلوالو طالبانو له لورې څه نه دي ویل شوي، خو اوس شمالي وزیرستان ته ځو. قبایلی سیمه شمالی وزیرستان تحصیل د تخیل کې تیره ورځ د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې اووه سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه د مشال خبریال تفصیل لري.
د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او سیکیورټی فورسز چارواکو په وینا تیره ورځ ناوخته د سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیز تحصیل د تخیل ډوګه مداخل کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یوان خطه کې اووه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي او دوه نور ژوبل شوي دي. د سیکیورټی فورسز یو اهلکار چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي او آواز یې خپور شي، مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی سرتیرو یوه گشتي پارټي چې په سیمه کې د پلاټنې عملیات پیل کړي ول، وسلوالو طالبانو ورباندې په سپکه او درنه اسلحه سره برید وکړو چې په ترس کې اووه پاکستاني سرتیري ووژل او فوزي قافله کې درې ګاډو ته هم کافي تاوان ورواوړېدو. د دوی په وینا سیکیورټی فورسز هم ځوابي کاروایي کړې ده، خو د وسلوالو د وژنو معلومات نه دي راغلي. آزاد سرچینو هم د وسلوالو طالبانو د وژنې په اړه څه معلومات نه دي ورکړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان ایجنسی په خاصه توګه تحصیل د تاخیل لرې پرته افغان پولې سره نږدې سیمو کې وخت په وخت د امنیتي سرتیرو قافلې د سړک غاړې سره خخ کړي شوي بامي او وسلوال بریدونو سره مخ شوي دي چې له کابله یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
مشال ریڈیو وار.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپورټ کې وایي چې افغان حکومت تیر کال د نشه یزو موادو د قاچاق او کرکیلې په مخنیوي کې پرمختګ کړی دی، خو بیا هم دا لاسته راوړنې کمزوري دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د مخدرو موادو د قاچاق وړونکو له نیولو سره یې د نشه یزو توکو پر مبارزه لا پسې بریالۍ کړې ده. خو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپورټ له مخې افغانستان بیا هم د نړۍ د اپیمو د سترو تولیدونکو هیوادونو په سر کې دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپورټ کې وایي چې افغان حکومت تیر کال د نشه یي موادو د قاچاق او کرکیلې په مخنیوي کې پرمختګ کړی دی، خو بیا هم د لاسته راوړنې کمزوري دي. د دې خبرې له پخلي سره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تیر کال یې تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق چیانو سره په مبارزه کې بریا ترلاسه کړې ده.
افغانستان د پولیسو دپاره خصوصا هغه پولیس چې صحیح توکو سره او قاچاقبران سره مبارزه کوي، هغه لس تنه ډېر لوی قاچاقبران د مافیا کې د افغانستان د حکومت سره دوی په لسې دي. څلور کسې د افغانستان د پولیس لخوا ونیول شول. دا ډېر یو لوی لاسته راوړنه په دې کال کې، او په عین زمان کې ډېر ګڼ شمېر عملیاتونه ټول افغانستان کې ترسره شول. ډېر قریبا 1400 عملیاتونه د افغانستان ملي پولیس د نشه یي توکو او قاچاقبران افغانستان سره په مارګه کې عملیاتي ترسره کړي دي او ډېر مواد هم ترلاسه کړي دي.
د فرانسې خبري اژانس د نشي موادو د کنټرول د ستراتیژۍ د نړیوال رپورت له مخې لیکي چې له یو سره په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد هڅې دا کال ګټورې وي. د رپورت له مخې افغان حکومت په دې برخه کې مثبت سیاسي دریځ ښکاره کړی دی او داسې حقوقي لارې چارې ورته لټولې دي چې له نشي موادو سره سمه مبارزه وشي او دا هڅې په مهمو ولایتونو کې خورا زیاتې شوې دي. په رپورت کې دا هم ویل شوي دي چې بزګر په هلمند کې ډېر هڅول شوي دي څو د کوکنارو له کرکیلې لاس واخلي او د هغه پر ځای بل څه وکړي. په هلمند کې د افغانستان نیمه کوکنار کرل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي هم دا وایي چې تیر کال د مخدرو موادو پر ضد په هلمند ولایت کې هم ډېر عملیات ترسره کړي دي. په رپورت کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه به له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي د افغان ځواکونو په غاړه شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم دغه مبارزه هم داشان ګړندۍ وي او پولیس اوس د نشي یي توکو په وړاندې د مبارزې وړتیا لري او ګڼ عملیاتونه یې یوازې په خپل سر ترسره کړي دي.
اصل موضوع دا دی چې دغه عملیاتونه چې ما تاسو ته یاد کړ دا ټول خپل افغانستان ترسره کړی دی. یعنې ملي پولیس او زموږ پولیس د نشي توکو سره په مبارزه کې بالکل مستقلانه کار کوي. ښه مقامات لري، ښه تجهیزات لري زموږ پولیس. مهم خبره دا نه ده چې ځواکونه دي، بهرني ځواکونه دي که دوی ووځي دا مقامات به نه وي. زه تاسو دا ویلی شم په ډاډ کې دا کوم قناه اوس شتون لري او دا به نور هم زیات شي. نړیوال ځواکونه اوتل نو زه فکر کوم چې دا به ډېر مشکل نه وي. د افغانستان ملي پولیس همېشه د کاماله د نور هم مسله ته نیولي.
که څه هم افغان حکومت وایي د مخدرو موادو پر ضد مبارزه بریالۍ روانه ده، خو فرانسې خبري اژانس د نشي موادو د کنټرول د ستراتیژۍ د نړیوال رپورت له مخې لیکلي چې دا بریالیتوب ماتېدونکی دی ځکه چې د کوکنارو کرل او قاچاق له دې سره له نږدې تړاو لري چې اقتصاد څنګه دی او امنیت څه ډول او حکومت کولی شي چې قانون په دې ځایونو کې پلی کړي او که څنګه. د نشي موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د رپورت له مخې د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د کوکنارو کر 5% کې او د اپیمو تولید 18% کې زیات شوی دی.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټرون کې
تاسو مشال رادیو اوري او اوس هم بلوچستان ته ورسو. په د بلوچستان پښتون مشت سیمه ګلستان چې د وختي بازارونه کندوالي اخکاری خو دوه رسیز وړاندې د دې سیمې میلې نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې جوړېدلې بلکې له هند څخه به هم ورته پښتانه راتله. د مشال خبریال خدای نور ناصر ګلستان سیمې ته ورغلی او د دې سیمې په تیر او وسنی حالت یې داسې رپورت برابر کړی.
ل کوټ څخه شمال ویدز لورته د کلا عبدالله ګلستان سیمه پرته ده. یا د سیمه چې د ګلستان کاریز په نامه مولسوي دا وخت پکې د پښتنو د اڅکزي قبيله برسيره سيد کاکړ او د ترين قبيله میشت دي. اوس وخت کې یا د سیمه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمه په نامه امن سیمه کې ګڼل کیږي. د دې سیمه د سپینجرو په وینا ګلستان چې دوی له سيزي وړاندې د میلو په نامه شهرت درلود خو اوس یې نه هم هغه میلې پاتې سوي او نه هم امنیت د پخوا په څیر دی. د ګلستان د میلو په حق له د دې سیمه یو سپینجری خیر محمد مشال راډیو ته وویل
ما دې په یاد د ګلستان میلې ځوان چې دا روزه مات مو وکړي تر اوی به مو وکړلې نغه بازار له باور هغه ساته بداله ته وو چې د پېښلمي ټیم به سوراري یو بس غیږي به چې دولونه و شو کې د غیر نور شان د خوند به نو د غیر شو کې دی.
د ګلستان سیمه یو بل سپنجری بیا وویل دوی له سیز وړاندې د دوی په سیمه کې پرتو قبيلو د دې سیمه د امنیت او پرمختګ لپاره ډیر شرو لوبابه. خود د په خبره شاوخوا یې وشت کال وړاندې بیا د دې سیمه د دوو قبيلو ترمنځ بدی نه یوازې د ګلستان هغه امنیت لمنځه یوړ بلکې هغه میلې چې له نورو هیوادو څخه به ورته پښتانه راتله هم د تل لپاره ختم کړي.
دلته قبایلی ژوندګي او قبایلی ژوند وو هغه په داسې رقم باندې وو چې یو قبایل پر بل قبایل باندې هیڅ سم تاروز د دې وجنو سکولای ستابن سچ دینی چې دې دیم علاقه د پاره یو بدیر انسی یو بدبینی را رسی بدمنی را نس خود دا وجسخه دا علاقه غالبا د دانش دی قبایلو دا شو چې تا پم سچ په قبایلی سیستم باندې دی پو د لیر لیر ځای غمونو بدیل دی نو دی په دی باندې یو دبل سره بد نه کاوي چره نه کاوي
د یاتن په خبره تر دې ورسته چې په ګلستان کې قبیلويش خړی پایل سوی په سلګونو کورنیو له ګلستان څخه نور سیمو ته کډی وکړي او د ګلستان ټول شار په کندوالو بدل سو په داسې حال کې چې اوس ګلستان ټول کندواله ښکاري د دې سیمې وګړي زیاتوي په اوس وخت کې ګلستان نه یوازې دا چې امنیت یې ښه نه دی بلکې د دوی په خبره ډیری ځوانان یې په نشو اخته دي یوې داسې سپینسرې پښتنې چې دوه زامن یې په نشو اخته دي مشال ته وویل په ګلستان کې د نشه یي توکو کښت د دې لامل دی چې د دې د زامنو په څیر د ګلستان ډیری ځوانان نشه یان دي
د پخته سونو خدا تریاک دی زیات کرل کیږي دا یو خوري هغه یو خوري دا یو سره خوري ما پدای خواري لې کړی دی زوی ما پدای خواري پدای در پدری لې کړی دی زما د لا سوره ګونه وچ کېدل ما دی دی لې کړی دی دینن پدا تر را روان دی ز در پدار ډنګ په کور کې نه لرم چې دی د بیا باندې ورشي غزې بوتل لرم یا یادانست دا چې خپل نشي کوي سار وځي ما شام راځي پدې کندواله کې پاغه کندواله کې ګلستان ګر څه خراب څه د نشيانو خراب
له دې سره چې هغه وخت چې په دې سیمه کې امن و خوشحالی وي د اوسیدونکو په وینا کار کرونده به شکې ده او کلونه به آباد و د دې سیمې سپینجری عالم خان بیا هم د ګلستان د تیر وخت په هکله داسې وویل
کاریزونه خو وچ دا د خدایو طبیعت اپت تادیراله بارانونه پر وچ که بارانونه وسوږي و دا سس کال د پیناله د پاره بارانونه وورېدل ټول خارق وسېدل چې واورې وشي بارانونه وسو مونږ اوس شاوخوا وګورم او تا دواړه پر دا بیابانه سي هېڅ شی نه ښکاري کې
په داسې حال کې چې دا وخت هم په ګلستان سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده د پښتنو د بیل بیل قبیلو ترمنځ لا هم بدۍ شتون لري خو د ګلستان وګړي وویل نور د دې توان نه لري چې بدیو ته دې دوام ورکړي او له همدې قبیلو څخه غوښتنه کوي چې د بدیو پر ځای دې روغي وکړي ځکه چې د دوی په خبره ګلستان سولې ته اړتیا لري خدای نور ناصر مشال رادیو ګلستان
د بلوچستان د پښتون مشته سیمه ګلستان د پخوانی او سنې انزور جزئیات مواردل چې په خاصم د خاصه و اوس په کڼوالو بدل شوی دی او به هم بلوچستان کې پاتې کې ګډ بلوچستان په کوټه کې د غیر سرکاري ادارې اهن له اړخه د سیمه ځای خزوتا د کشیده کاری د روزنی او پروګرام تر سره شوی دی په دغه محل خزینه کارکونکو وویل چې دوی دلته ډېر سست کړی دی او هڅه به کوي چې تر لاسه کړي هنر د کلیو نور خزوتا ورسوي از مسخیل په دې اړه تفصیل لري
د کشیدکاری په اړه د روزنې په پروژه کې برخه اخیستونکې یو شزینه کارکونکې ماریا خان چې له کوچلاغه راغله مشال ته وویل چې دلته پراتلوې د کشیدکاری نوې سیزونه زده کړل نو موړې زیات کړه
کوم شیان چې موږ دې خاص نه بولو چې موږ دې معمولی شیان معلومی چې دغه شیان سره ډیر شسته نیوي په نیوي طرز کې دی راو بسل او دغه شیان زین جوړ کړل موږ د کارو سره دې دغه جوړوي سي کانیان جوړوي سي پرسونه جوړوي سي او د موږ د شوزغه د کښنیک شي پرسونه چې په لاسو کې نیولې هغه زین جوړوي سي دا ډیر شو دغه د دیش اسنوي سټایل دی چې هغه اول به خالی مازی لیدرغه بول موږ به دغه کړی وخت نن سبب داسې نیو سټایل کې راغلی دی او موږ ته کاروغ بیا شو چې د حساب کار ډیکرسټیج کار چې موږ ورته دی ورته وای او دا کار خو ما ډیر خوش دی او ډیر شو خان کړه کار چې کوم دغه جوړ کړی دی کوم بیګونه کوم شیان چې دې زن جوړ کړی زما ډیر شسته شیان ډیر شو خان
ماریا خان زیاتوی دا چې کله خپل کلی ته بیرته ولاړه سي نو هڅه به کوي چې دلته تر لاسه کړې زده کړه د کلی تر نورو شزو هم ورسوي
از ما خپل ډیر شای ایدیا زین واخستل او زخه بلکې ارچاته د غیر ایدیا ور کوم چې کوم چې مدلی زکړی دي زین او زه دا غوړم چې ارڅو کې زین زده کې زین دغیم کې او ما خپل خواهش دي چې زیار چاته رزقم
یو بل مرمن محمودا کاکړ بیا وای بلوچستان چلواره په هر ډګر کې شاته پاتې صوبا ګڼل کیږي د زده کړو لدا قسمه پروګرامو څخه به شاته پاتې شزي د دې په وینا یو څه پر مخ لاړې سي
کوم شي چې کارونه وکي نو هغه بم دغه نو کور دلج مخ تر اوځي هغه مو څور بولې دي ستې د باندې خلچش کې یو مشکور کې د نن خلچش کو هغه بم لش پیدا سينو اخ هغه بم لش په دغه هغه تم ست کوم شي غریبانه کور ناشتي په سیم خو نه خبر نو هغه بم دغه وکي مشتون دارنګ
یل شریس تغراک د کشیدکاری په اړه د روزنې پروګرام چلون کوي نسیم کاکړ وویل چې دوی هڅه کوي ترسو د کلیو شزه د بیلابلو کسبونو للارې پر پښو ودروي
تقریبا 80 کلاینټس یو کلاینټس یعنی دغه چې ورته وایي کمیونټي ښځې چې ورته وایي هغه موږ ټرین کړلې اتیا ښځې اوس نو بس دا دغه ټریننګ موږ ورکوي د شپږو میاشتو څخه دا اوس اخري اګزیبیشن موږ وکوي موږ دوی راغوښکې ولې دلته اوس موږ بیا کوشش دی چې په فیوچر کې برته دغه کار مزید اکسټینډ کړو مزید بڑاو کړو
شزینا کارکونکو د غیر سرکاري ادارې آهن د شزو په اړه دغه هسي دستاینې وړ وبللې خو دا غوښتنه هم وکړه چې نورې سرکاري او غیر سرکاري ادارې دې هم په دغه اړه رامخته سي او د شزو د پرمختګ لپاره دې خپل رول ولوبوي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو اوري د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدل. لس نیمه بجې دي. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټډیو کې د دې سات لند او تازه خبرونه درته وایي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، لیفټیننټ جنرل ظهیر اسلام د هیواد د جاسوسي ادارې ISI نوی مشر ټاکلی دی. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې پرون د ډرون په الوتکو په دوو بېلو بریدونو کې شاوخوا 43 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي چې پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او مشکوک وسلوالو طالبان په کښته کې 4 عسکر او 8 مشکوک وسلوال ووژل شو. امریکا او افغانستان د امریکا تر انتظام لاندې یو حراستي مرکز افغان چارواکو ته د سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. ډاکټر سوید نن په شام کې دولسمشر بشال اسد للوري د حکومت مخالفه پروژه له یو کال راهیسې روانو کاروانو د درولو لپاره نوې سفارتي هلې ځلې پیل شوې. د اسرائیل جنگي الوتکو پر غزه برید کړی چې په نتیجه کې د یو لوړ پوړي فلسطینی وسلوال مشر په ګډون لس کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د منځني ختیځ مرکچان، امریکا، روس، ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه به د دوشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې پر ځای ولاړ حالت بحث کوي.
لړن خبرونه او چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ او یقامي رسمانو ته کتنه لرو چې سرار زهیر راته په اسلام آباد کې کړی.
نن د پاکستان مقامی رسپانه خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د بلوچستان د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی او نو منتخب شو سنټرانو سره د ملاقات په خو یو وار بیا ویلي دي چې هغه ته د بلوچستان دولت درد او غم معلوم دي او هغه به ضرور د مرور بلوچستانو محرومیاني ختموي. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې د بلوچستان د مسلې د حل لپاره غوړه ګامونه پورته کړی شي ځکه چې دا مسله رو پرو نړیوال رنگ خپلوي. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت کومې هم فیصلې د بلوچستان په حق لکړې دي باید چې هغه ته عملی شکل ورکړي ځکه چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره دال پارټیز کانفرنس سره بللو فیصله کړې ده خو لا تر اوسه یې دا عملی کړې نه ده. ادارې لیکي چې څه وجه ده چې حکومت آل پارټیز کانفرنس نه رابلي. ادارې اخر کې لیکي باید چې حکومت دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي چې دا رنگ دا مسله زر تر زره هوار شي داسې به د پاکستان د ننۍ مسلې په خپله هوارې شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ښځو د نړیوالې ورځ په موقع اسلام آباد کې دستوري ته خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې زنانه په کور دننه د قیدیانو پرنګ ساتل د انسانیت خلاف جرم دی او موږ له اسلامي نظریو او معیار مطابق د زنانو د وقار زیاتولو لپاره هلې ځلې کول پکار دي. ادارې لیکي چې اسلام کې یوې زنانې ته کوم مقام ترلاسه دی داسې د دنیا په یو مذهب او ټولنه کې نه ملاویږي خو د بدمرغۍ نه زموږ ټولنه کې ځینې تنګ نظر خلکو د خپل کم علمی په وجه زنانه په کورونو کې بندیوانی ساتلې دي او دې لړکی دوی هیڅ یو دلیل نه مني. ادارې لیکي چې د زنانو د نړیوالې ورځ په موقع صدر آصف علي زرداری د زنانو د وقار ساتلو لپاره د قومي کمیشن بل کال 2012 لاسلیک کړو. ادارې اخر کې لیکي چې تمه ده چې دا کمیشن به د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې د ټولنې د خوالي لپاره د زنانو مقام او کردار په ګوته کوي او دا رنګ به زنانو ته د اسانو ورکولو لپاره هم غوړه کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د افغانستان لانجې هواري ته پام راګرځوي او وایي چې د افغانستان جنگ د اتحادي ملکونو لپاره هم څه ډېرې په زړه پورې نتیجې نه دی راوړي او افغانستان اولس هم غواړي چې زر تر زره دا جنگ ختم شي. ادارې لیکي چې روان کال مئی کې شیکاګو کې هم په دې اړه یو غونډه کېدونکې ده خو د دې کامیابی د ټولو ډلو رضامندۍ پسې تړلې ده خو دا وخت ټولو ډلو چې پکې افغان حکومت، امریکا، طالبان، ناټو او پاکستان شامل دي، خپل خپل پانی پټي ساتلي او خپل مفادات ته ګوري. ادارې په وړاندې لیکي چې دا حتمی خبره ده چې د افغانستان نه د اتحادي عسكر لاړ شي، خو د دې لپاره ضروری ده چې د تعدین کار وانغستې شي، ځکه چې کدا سي وشو نو د افغانستان مسله به هم دغه رنگ نیمګړی پاتې شي او مستقل لانجه به پرته وي. دې سره سره پاکستان او امریکا له هم خپل منځي کړکیچ ختمول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین له وجې د پاکستان او امریکا د خراب شوو اړیکو او د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه مقالې لوستې دي. د دې د مقالو غټ کې اوریدو ته مورا بولم.
لاس انجلس ټایمز د خپلې مقالې په پیل کې وایي په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا د خپلو خرابو اړیکو د شکولو هڅې کوي، د پاکستان ایران پایپ لاین دغه نازکه اړیکې نور هم له خطر سره مخامخ کړې دي. ورسپانه زیاتوي پاکستان توانایي ته ډېر ضرورت لري او سربېره پر دې امریکا پاکستان ته دمکی ورکړې چې که د ایران پایپ لاین جوړوي نو کېدای شي له مالي بندیزونو سره مخامخ شي. پاکستان بیا هم له ایران د ګیس د پایپ لاین د راغزولو هوډ څرګند کړی دی. تیرونی خبری کانفرنس ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرول د بندیزونو خبری پاکستان له ایران سره له همکاري نسی پر شا کولای. د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د مخنیوي شاته د امریکا مقصد پر ایران د مالی بندیزونو دایره نور تنگول دی. د ورسپانې په وینا هم داشان بندیزونه د پاکستان وار لمخه تباسوي اقتصاد نور هم خرابولای شي، خو داسې کول به د واشنگتن له پاکستان سره اړیکو ته نه رغیدونکي زیان ورسوي، ځکه چې پاکستان یې یو لانجمن خو د ترګری په لمنځ وړلو کې مهم ملګری دی. لاس انجلس ټایمز پر مخ لیکي پاکستان ته له افغان طالبان سره د خبرو اترو په پروسه کې د یو مهمه رول لوبونکي هیواد په سترګه کتل کیږي، چرته چې افغان وسلوال طالبانو خپلې پناهګاوي جوړې کړې دي. بلخوا برطانوي ورسپانې ډیلی ټلیګراف په افغانستان کې د شپږو نورو برطانوي عسکرو د وژنې وروسته له دې هیواده د ځواکونو ته وتلو پر موضوع مقاله لیکلې ده. ورسپانه وایي د خبر د برطانیې په پارلمان کې د خفګان فضا رامنځته کړه. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل دغه خمجنه ورځ دوی ته د هیواد د هغه ماموریت د ژمنتیا په برخه کې ورکړل شوې درنې قرباني ورپه زړه کوي چې مودای تر دوو نړیوالو جنگونو هم زیاته ده. ډیلی ټلیګراف پر مخ لیکي د برطانیې زیاتره سیاستوالان د افغانستان د باسوپاته کولو د یو ننګونکي کار پر ځای د فوجانو د رایستلو د مهالویش په اړه خبرې کوي. د ورسپانې په وینا دا خبره هم تر څه ځایه سمه ده کله چې دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې د برطانیې فوجان د یو داسې مقصد لپاره اوسم قرباني ورکوي چې روباندې هیڅوک هم باور نه لري. ورسپانه د افغان ځواکونو ذکر کوي او وایي تر دې لمخه د هیواد د امنیت ساتلو پوره ذمہواري و دې ځواکونو ته وسپارلسي. ضروری خبره ده چې طالبان یوې سیاسي روغې جوړې ته وهڅول سي. د برطانیې د دفاع وزیر فلیپ هامند ډیلی ټلیګراف ته ویلي داسې نښې نشانسته چې طالبان له القاعده سره د اړیکو شلولو ته تیار دي، چې دا شان د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د روغې جوړې د تړون په اړه خبرې اترې وکړای سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو اورې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان باندې نن د مشق تلاشي راپورونه وایي د دې هیواد امنیتی ځواکونو پروند جمع پورس لسکونه عام وګړي ووشل. په همدې حال کې امریکا د سوریه په پوزغه کړي سو د خپل خلکو پر وړاندې زپون کې عملیات ودروي او له روسیې غوښتي دي چې په یاد هیواد کې د سیاسي انتقال په موخه لپیل شو یو نړیوالو حل زالو سره یو ځای شي. په دې اړه تفصیل واشتن نه د هارون بچا رپورٹ کې.
رویټرز ایجنټز د ضعیف اعلانو په حواله وایي چې سوریایي ځواکونو د حمص خار په بیلابلو سیمو بمباری وکړې او ولستنه عاموګړي ووژل او زیاتوي چې د هیواد په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د ورته عملیاتو په ترڅ کې سوارل ستنو مظاهرت چانو ژوند له لاسه ورکړ. ایجنټز یاد خار د کرم الزیتون مالت دی اوسیدونکي کرم ابو رابعه لخلي لیکي چې وایي نن سهار 2 بجې ډیر ټینکونه زمونږ مالت ته راننه وتل او زمونږ کورونو ته اور ورته کړ. په همدې حال کې بیا د سوریه دولتي خبري جان سنا خبر ورکړی چې په پلازمینه دمشق او شمال ختیځ حساک خار کې خلکو د ولسمشر اسد په حق کې مظاهره وکړه. په داسې کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي سکرتر او د سوریا لپاره د دې سازمان او د عرب لیگ شریک استازی کوفی انان چې د سوریا د مسلې د سولیز حل په خاطر یې د دې هیواد په واکمنو مقاماتو او مخالفو ډلو د خبرو پیلولو لپاره غږ کړی، نن د خالی پورس په دمشق کې له چارواکو سره وویني. خو د راپورونو پر اساس د ولسمشر اسد مخالفینو بیا د نوموړي دغه وړاندیز رد کړی چې وایي تر هغې چې حکومت د خپل ولس پر وړاندې ځپونکي عملیات نه وي ودرولي، ورسره خبرو ته کېناستل بې معنا دي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له خپل سیال کیم سنگ هون سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هغه رپورټونو هرکلی وکړ چې ښایي د سوریا د پوځ څلورو جرنلانو خپلې چوکۍ پرېښودې او د حکومت له مخالفینو سره یو ځای شول. نوموړی د سوریا په پوځي مشرتابه غږ وکړ چې د ولسي وګړو پر ضد چې د دې په خبره ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بریدونه کول ودروي، او زیاته کړه چې د سوریا د کشالې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې دوام لري. نن ما په قاهره کې کېدونکې د عرب لیگ د غونډې په اړه یو شمېر مشرانو ته ټلیفونونه وکړل. څو ورځې مخکې مې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لیوروف سره خبرې کړې وې، ورڅخه مې هیله ښودلې وه چې روسیا به په سوریا کې د وینې تویدنې په درولو او دغلته د سیاسي انتقال په برخه کې مثبت رول ولوبه وي، او په دغه لړ کې په نیویارک کې د ګل د ورځې په لیدنه کې به ورسره بیا هم خبرې وکړم. خو بلې خوا ته د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند یو مخکې غړي جان مکین وړمورز له عربي ژبې ټلویزیوني شبکې الحره سره په مرکه کې وویل چې د سوریا خلک د ازادۍ جنگ کوي او موږ سره نه ښایي چې د دوی د قتل عام تشتوره تماشه دی وکړو. زه چې څه غواړم نو هغه دا نه دي چې ګنې امریکا دې په خپله بلکې د ملګرو هیوادونو لکه په منځني ختیځ کې د قطر، متحده عرب اماراتو او داسې نورو یو ائتلاف دې جوړ شي کوم چې به په ګډه هوایي عملیاتو کې، ځکه چې دا یوازینۍ لاره ده چې د دغه توپو او ټینکونو مخه پرې نیول کېدی شي. د خلکو یو مخیزه وژنه روانه ده او دا یوه بې انصافه جګړه ده. په ورته وخت کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مشر ویلری اموس چې سوریا ته د خپل درې ورځني سفر وروسته گاونډي هیواد ترکیه ته لاړه، په انکره کې خبریالانو ته وویل دا ډیر مهم دی چې موږ د هغه سیمو خلکو ته چې زیاتې ځپل شوي دي بنیادي مرستې ورسوو. نوموړی زیاته کړه د سوریا حکومت ورسره منلي چې د ملګرو ملتونو ادارې به له سوریایي ارګانونو سره په ګډه د محدود کچې و ارزونو کې سو د ملک په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ضرورتونو په اړه معلومات ترلاسه شي. رویټرز ایجنسی د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د ویان اندریان اډوردز خبر راغستې چې ویلي دي د تیر یو کال په موده کې 25,000 سوریایانو له دغه هیواده کډې دي. هم د ملګرو ملتونو د احصایو تر مخې سوریایي ځواکونو په تیر یو کال کې د 2,500 نه زیات کسان وژلي چې د سوریا حکومت بیا په تیر دسمبر میاشت کې ویلي وو چې وسلوالو ترهګرو د دې هیواد د پوځ او پولیسو څخه د پاسه 2,000 سرتیري وژلي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادی نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال رادیو او رویټرز خبري ایجنسی او راپور لمخې د افغانستان د نجونو د باسکټ بال لوبډلې لاس کال وروسته د امریکایي خزو د لوبډلې پر ضد خپل لمړنۍ لوبه کړې ده. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په راپورټ کې.
د رایټرز خبري ایجنسی د راپور تر مخه د افغانستان د نجونو د باسکټ بال لوبډلې لاس کال وروسته د امریکایي خزو د لوبډلې پر ضد خپل لومبه لوبه وکړه. د کابل کیټس په نوم امریکایي لوبډلې کې په کابل کې د امریکایي سفارت خزینه غړیو ګډون درلود. د لوبډله په کابل کې د امریکا د سفیر ریان کروکر په وینا وروسته له هغه راجوړ کړې شو چې افغان لوبډلې ګیلو کړه چې په ټول هیواد کې د هغوی پر ضد د لوبې لپاره کومه لوبډله نشته. د افغان لوبډلې خزینه لوبغاړو په تور حجابونو د سر ویښت پټ کړي وو او سره قمیصونه په غاړو، سره د دې چې د لوبغاړو په کلونو لوبې کړي او اکثر یې ګټلې دي. د کابل کیټس لوبډلې نه په دغه سیالۍ کې ماته خوړه. په افغانستان کې د لوبو د ودې لپاره پوره پنګې نشته او خزینه لوبغاړو ته د خپل خپلوانو او ټولنې لخوا اجازه نه ترلاسه کیږي. لوبي اکثر د اسلام پر ضد یو عمل ګڼل کیږي. رایټرز لیکي په کال 2001 کې د طالبانو د واک نه د لری کېدو نه وروسته خزو د زده کړو، رای د چولو او کار کولو بنیادی حقونه ترلاسه کړي دي. ولې د کال 2014 په پای کې د بهرنیو ځواکونو د وټونو وروسته د دوی مستقبل د بیقینه سره مخ کې دي شي. د د افغان لوبډلې مشرې پلوشه سنگر رایټرز ته ویلي کچره طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو دوی به هیڅ حقونه ونه لري. خبری ایجنس په پای کې لیکي روانه ونه ولسمشر کرزی د خپل ضرورو مولانو په سپارش خاوندانو ته اجازه ورکړه چې په ځینې حالاتو کې خپل خزي وهل شي چې د طالبانو د وخت یادونه تازه کړي.
تاسو مشال رادیو او یو سم د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه د خبرونه تاسو ته عبدالرزاق برق جوړوي. راځي په غړې وره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی ومني. زه عبدالرزاق برق د دې خبرونې د وړاندې کولو د پاره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د دې اونې په خبرونه کې به اول د ضلع ثوابی د یو ځوان شاعر د نوې خبرې سوي شعري ټولګې په اړه شاعران او لیکوالان درته وژغوو. بیا به د خیبر پښتونخوا د کلم نگارانو د خبره درته واورو چې په لومړي ځل د لیکوالانو له اړخه ریډیو کلم کل پښتو ادب او د پښتو ژبې په غوړې دوکې څه کردار ادا کولای شي. د خبرونه په پای کې به په خبر پښتونخوا صوبه کې د کلچر جرنالیست فورم له اړخه په صوبه کې د ثقافت او پښتو ژبې د پنکارانو د خیر شګړې د پاره څه حل ځلې کوي. درنو اوریدونکو د ضلع ثوابی د کډی د کلی استوګن فاروق نواز فاروق اغه ځوان شاعر دی چې په دې اوسنی وخت کې د نوې دویمه د پښتو ژبې شعري ټولګه د ستړي ارمانونو په نوم راوتلې. دغه کتاب چې یو سل اته تلويش مخونه لري د کتاب په ټایټل خزان وهلی ونی او سارا شکاری او لوړ نوم ستړي ارمانونو په سور او سپین رنگ کې لیکسوي. په ستړي ارمانونو کتاب کی څلور دیرش غزلی پنځوش ایکوګانی او پنځلس نظمونه پکې راغلي. د فاروق نواز فاروق د دې څخه وړاندې په اردو ژبه یو بل شعري ټولګه د خفا سارا او خفاسترګې په نوم چاپ شوی و. د د په کتاب تر اوسه په پېښور او ثوابی کې دوی د مخکتنی غونډې جوړې شوی او هم دغه سي د پېښور د پښتو ژبې په یو ورځپاڼه کې د یو لیکوال په قلم د په کتاب لیکنه شوی. د کتاب لیکوال عمدہ اوس په لاهور کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. دا چې د فاروق نواز فاروق په نوي شعري کتاب کې څه قسم شعرونه راغلي په دې اړه په ثوابی کې یو لیکوال مولانا شاه فیصل حقانی د سیرته وویل.
فاروق نواز متعلق خبرو دا خبر وکما چې دا په کتاب کې تاسو چې کم نه کنه شروع شي نو اوس به کې احمد بن ناصر او رومانی شعر په کې دا تاریخ په کوم بیانېږي د پښتو د معاشري هغه نقشه په کوم جراخ کې اوځي کې چې زمونږ د ماشومان د لیبر چایلډ چې کمی کړي دي په دې باندې هغه په کې بعض وخت کې خبره کوي چې را کوم ماشوم سره زه بحث نه دل غواړم هغه سره د کتاب دل غواړم نو دا په لاس کې استیلنی دي او هغه مزدوري کوي مهنت کوي څنګه په شهرای کې درد هم بیا پروت دی او معاشري دا زری زری وجود دا تکلیف دی چې زونه چې کوم نه پاره کې باقاعده موږ تاسو ته او خلوال یو یو په ګوت کې دی دغه خو د دې په شهرای خاص خبره چې کوم دی او هغه رومان طرف ته چې کوم نه د فاروق شهري ډیر زیاته متوجه لږي دا کار یو هایکو کې وای چې د په خبر کوسي او ځان پاتې شو چرته کې بم چرته ګرمیټ او ټکنه دي هایکو یو الو هغه چې باقاعده نه د خبر پښتونخوا بورو نقشه په دې اخته کې نه کا دی باندې کوم حالات راغلي.
په پېښور کې یو ځوان او شاعر محمد اسرار اتل د فاروق نواز فاروق د شاعري او د کتاب پاکله وویل چې د په خبره فاروق نواز فاروق هغه شاعر دی چې د شاعري کاش نه ده نو بیا د چا څخه کم هم نه ده.
فاروق نواز روس نه دی پاتې او په شاعري کې یقینا چې څه فني او ټکنیکی خبره ضروري ده چې وخت په دوه سره باندې شي او د موضوع اثر د زمینی خو سره کوم د پرسپکټیو د ګرام چې را مخکې نه ده دروست پاتې نه ده د وخت په سم روان دي چې هغه د دې سیمې د حالاتو نه هیڅ څه نشي پاتې او بیا یو خبره کومه هغه شاعران هغه د اعلان چې هغه د دې سیمې نه او څه دلته پرې تاسو دوه حالات چې ژوند کوي اږي دغه زور دومره شدت سره نه چې ما څه ولې په مسافر خپل
خاورې د پښتنې خاورې نه بیا ته یو لیکوال او حساس انسان محسوسوي. نو د سیمې حالات د فاروق نواز په پیره کې ډېر په شدت سره زیات په ځای ډېر نږدې ځکه شته چې هغه د دې وطن نه لرې دی او کله چې په پردي وطن کې په پردۍ خاوره کې وطن د خرابو حالاتو احساس ته سري سري نو هغه لفظونه ډېر پرچېږي. نو دغه پردېدلې تود حالت هم دغه په پیره کې شته.
د دې کتاب د لیکوال او د دې شعري ټولګې د اصل مالک فاروق نواز فاروق څخه چې پښتنه وسوه چې ستاسو په شاعري باندې د اردو ژبې اثرات ولې پراته دي، نو د په جواب کې داسې وویل:
یہ دوران کی چکم دن جمع شاعری شروع ہوا اصل کی شاعری ابتدا تو اردو جب کی شروع ہوا نو دی وجہ دا گنم چی دو اردو رجحان طرف سلگوں کے زیاد دا گونو
دا فاروق نواز فاروق دا شاعری پا اڑا پا سمکی دا ویل کیجی چی دا دا پا شاعری کی دا مطالعہ دا نشتوالی لوجی شعر پوخ ندی پا دا سلسلہ کی دا دا جواب پا دیر ڈول وو
انشاءاللہ اصل کی دا پا زمان یا رنبی کوشش تے تو زور تلا پورا شاعری نو آمد زما یو معمولی غون تکي د پښتو د جيب د مینی یو وړه غون تکي مجموعه ده او ان شاء الله نور کار په دې باندې شروع دي او وخت سره او څومره وخت تیریږي نو دا هنر او فن او شاعري پالش کیږي. زه هیله لرم چې ان شاء الله د پښتو دنا خلی کراږي.
پتمنو اوریدونکو، په دې اوسنی وختونو کې د خیبر پښتونخوا او د کابل دوه مشهور لیکوالانو په لومړي ځل په پښتو ژبه کې په یو نړیواله ویبپاڼه کې د ریډیو کالم په نامه کالمونه لیکل پیل کړي. که څه هم دغه کالمونه په کابل او خیبر پښتونخوا کې د شته ستونزو په بېلابېلو موضوعګانو لیکل کیږي، خو د دغه کالمونو د لیکلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې نورو کالمنیکا رانو د دې نوي تجربې هر کلی کړي او وی ویل چې د دې کالمونو د لیکلو څخه پښتو ژبه نور پرمختګ وکړي. دا چې د نوي تجربې نوي کالمونه د پښتو ژبې او پښتو ادب په غوړېدو کې څومره کردار ادا کولی سي او د دې کالمونو د لارې به لوستونکي د پښتو ژبې سره څنګه بلد سي، په دې اړه د پېښور مشهور کالم نگار نورالبشر نوید چې په خپله په پښتو ژبه ریډیو کالم لیکي داسی راته وویل:
او یو جب کې چې هر کله داسی اظهار کیږي که د پرنټ او الکترونیک دواړو میډیا طرف داسی اظهار کیږي نو هغې سره ژبه نور هم پراختیا مومي، خلکو ته رسي. او نن سبا چې کوم دی نو پښتو په جهاني سطح باندې خلک لولي هم خلک ګوري هم. او زه به دا ووایم چې لکه د نورو ژبو خلک لګیا دي او پښتو زده کوي، نو د دې نه دا اندازه لګي چې په پښتو کې خپل قوت او خپل زور شته او پښتو خپل ځان په خلکو منلی دی په جهاني سطح باندې. اول خبره خو د پښتون پیس یې زموږ خپل ژبه ده، یا په ژبه کې اظهار دی او په اظهار کې چې کمیان پښتون دي نو هغه که سیاست دی که ادب دی که صحافت دی که کلتور دی که د خلکو د ولسونو مسئلې دي که د خاوره د قانونو مسئلې دي که د لر او بر د ولسونو مسئلې دي که د ټولې دنیا د انسان مسئله ده. خو د لیکوال په حیثیت باندې هغه د هر چا مشنی
په پېښور کې یو بل کالم لیکونکي فیروز خان صادق وویل چې هر کله یو تخلیق کیږي نو د ده په خبره د هغه ضرور یو پایده رسیږي.
نو خبره داسې ده چې هر تخلیق چې کیږي هغه یو خپل افادیت لري، اهمیت لري. د پښتو کالمونه چې هغه په تعداد لحاظ سره خو کم دي، خو چې اوس موږ د هغې هغه معیار ته ګورو یا کوم رفتار باندې دا روان دي، کوم لیکوال دې طرف ته متوجه کېږي، نو هغې نه دا هیله کېدای شي چې د پښتو ادب، پښتو صحافت او د پښتو کلتور ته ډېره زیاته فایده رسوي. او بیا خاص کر چې دا په نړیواله کچه باندې مخې ته راشي نو ټوله نړۍ خبرېږي. په دنیا کونج کونج کې چې کوم پښتانه پراته دي هغوی د خپلې ژبې د اهمیت نه خبرېږي، د خپلو لیکوالو د احساساتو نه خبرېږي. او چې داسې شخصیت پیل وکړي په دې میدان کې نو یقینا چې ډېر زیاتې ګټې به ترلاسه شي او ډېر زیاته فایده به ترې حاصله شي.
تاسو دا پته چې د نن پښتنې منطقې کوم صورتحال دی، نو ټولې نړۍ سترګې په دغه طرف لګېدلي دي او هغوی غواړي چې د دغه خلکو احساسات، د دغه خلکو د حالت نه خبر شي، او د هغې دپاره قلم او یا قلم چې کوم دی دا ډېره ښه ذریعه ده. ما په خپل ډېر زیات اهمیت دی او باید دا کار خصو کله وړاندې شوی وی، خاص کر چې کله د منطقه کې دغه صورتحال داسې کرکېچن شو، نو هغه وخت کې د دې
په پېښور کې کالم نگار ارپان الله خان چې په فیسبوک باندې کالمونه لیکي وویل چې اوس د ریډیو کالم یو ضرورت جوړ شوی.
کالم نگاری خو داسې څنګه د نوم نه ښکارېږي چې دا ستنه ده کنه، نو د یو کام په بیدارولو کې، د هغې په ذهني پرمختګ کې او شعور کې، د کالمنگارۍ چې کوم څومره څومره د ابلاغ ذریعې دي، نو نن سبا ریډیو په نظر کې د ډش انتنا او د اخبار او د نور سیزونو نم ډېر پکوان دی. دا خبره پرته د سوچت نه ده چې د ریډیو کالم نگاری نن سبا ضرورت دی ورته، او کالم نگار کولی شي چې د یو سنګر نه نه بلکې د درو سنګرو نه د خپل کار خدمت په موثق انټرنیټ کې دا څومره مخکې لاړه. زما په نظر چې دا کالم نگاری راشي نو دا به نورم ډېر زیاته په منډه کې چې کوم د نړیوالو ادبیات او چې کوم کرنټ افیر و مونږ ته وایو حالات حاضره دي، نو په دې کې به زموږ ژبه د نورو ژبو سره انشاءالله چې سیاله شي استفاده ترې کول پکار دي.
قدرمنو اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا صوبه کې کلچر جرنالیسټ فورم د خبریالانو یو داسې ټولنه ده چې په دغه صوبه کې د پښتو ژبې د فلمونو د فنکارانو او سندرغاړو د ژوند په اړه غونډي جوړوي. دغه ټولنې په صوبه کې د فنکارانو او سندرغاړو د خیر ښېګړې لپاره یو لړ کارونه هم کړي. دا چې تر اوسه تاسو د کوم فنکارانو په حق له څه قسم کارونه او څرنګه پروګرامونه کړي، په دې اړه په پېښور کې د کلچر جرنالیسټ فورم مشر احتشام الاکتور داسې راته وویل.
د کلچر جرنالیسټ فورم نن دوه کاله مخکې په معرض وجود کې راغلی دی، او د دې بیسک ایم چې کوم دی، نو د په صوبه کې د ثقافت د فروغ او د تحفظ او د مندانو د فلا ببو والې سره کار کولې. مونږ چې څنګه په دې صوبه کې د سیلاب راغې، نو مونږ څومره متاثر شو، د سیلابنو هغه فنکارانو سره مونږ هر کس په مرسته وکړه. د دې نه پس مونږ د صوبې مختلف فنکارانو حوالې سره چې څوک لکه خاص خدمت وویل چې رابعه تبسم چې هغه وفات شو، نو هغې ته هم مونږ د حکومت باندې وروړو او هغې سره هم مالی مدد وکړې. شوډا چې بیا نسیم خان د پښتو فلمونو ډایرکټر هغه حوالې سره مونږ په هغه په یاد کې پروګرام وکړو. دا د پښتو لیجنډ اداکار بدر منیر حوالې سره یو ډېر لوی ګرین ایونټ، چې هغه د صوبې او د پښتو فلمونو په تاریخ په حوالې سره په لومړي ځل باندې دومره یو ګرین ایونټ هغه شو.
لا د سخه چې پښتنه وسوه چې په را روانو وختونو کې په خبر پښتونخوا صوبه کې د نورو د څه قسم پروګرامونو د کولو څه پلان لري، نو د ده جواب په دې ډول وو.
مونږ اول خو دا یو خبره مخکې ته حکومت ته مونږ وته چې په دې صوبه کې څومره د هنرمندان دي، چې خاص کر چې هغوی د هنر حوالې سره او د پښتو د ژبې ثقافت ډېر خدمت کړی دی، چې د هغوی اوږدې وخت کې ډېر خراب حالت کې دي، د هغوی هر قسمه مدد وکړی شي. نو په دې حوالې سره مونږ حکومت ته د معشوق سلطان، اکبر حسین، احمد ګل او تحصیل خان حوالې سره هر قسمه هیلپ وکړی شي. نو حکومت ته مونږ د دې حوالې سره هلې ځلې وکړې، او په راتلونکي وخت کې زمونږ دا پروګرام دی چې خاص کر د ټي وي حوالې سره ممتاز علی شاه چې یو ډېر لوی نوم دی، د نوشابا، معشوق سلطان او زیتون بانو، دې حوالې سره هم پلان کوو چې پروګرام وکړو. او بیا خاص کر پښتو فلمونو بل یو نوم اوري نوم آصف خان، نو دا زمونږ په پلان کې دی چې دې حوالې سره مونږ مختلف پروګرامات کېږو. مونږ په دې مکه هم لګیا وو چې د پښتو د ثقافت حوالې سره د پښتو یو میګزین روباسو هغې حوالې سره هم ابتدایي کار هغې اتحاد په دې حوالې سره دا کړی یو ریسرچ وکړي. ثقافت مونږ صرف میوزک پورې مختص کړی دی، خو مونږ د ثقافت هر اړخ ثقافت وایي د زندګۍ نه پرې پیدا ترمنه پورې ټول لایف ثقافت دی مونږ دې حوالې سره کار کوو. او مونږ ډېر زر به د پاټا چې څومره لکم هنرمندان دي هغې سره به سری هغې حوالې سره هم مونږ لګیا یو چې هلته هم ثقافت
د احتشام الحق تورو څخه چې مې پښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د ترګري له وجې د پښتو و ثقافت په کومو څانګو کې څه قسم تاوان رسېدلی، نو ده په جواب کې دا خبرې وکړې.
نو زما په خیال کې ثقافت څومره نقصان رسېدلی، خاص کر زما د ثقافت په حوالے پروګرام که زموږ مجره وه، نو هغه د ټیروریزم د وجې ډېر زیات متاثر شوی وه. که زموږ جرګې وي دا ټول ثقافت حصي دي، نو هغه ډېر زیات متاثر شوي دي. خو ورو ورو په دې حوالے سره هم موږ لګیا وو تیار دا اوجار یا زموږ څه کومه جرګه سسته نو د دې په حالے حوالے سره هم موږ لګیا وو کارونه کوو چې دا بیا تخصل هغه دی تر تخصل نه په طریقه شکل کې واپس راشي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه چې مشال ریډیو درته وړاندې کړه اوس پای ته ورسېده. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.